تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. د وائس آف امریکا جیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2000 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینگل د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینگل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې کړی. د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تورونو سره مخ د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت یو شمیر غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري چې باید پلټنه وشي. او اسلامي هیوادونو په سعودي عرب دباو زیات کړی چې سکال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیټ نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې په لومړي ځل سخت کال د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وځنډوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینگل د تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینگل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې کړی او ویلي دي چې دغه ګام یې د تحریک انصاف حکومت نه د دوی د ګوند سره شوي شپږ نکاتي تړون باندې په عمل کې د پاتې راتلو له امله کړی دی. د کال 2013 د انتخاباتو وروسته سردار اختر مینگل په مشرۍ کې د بلوچستان نیشنل پارټۍ د تحریک انصاف ګوند سره په شپږ نکاتي ایجنډا باندې د عمل کولو د باور وروسته اتحاد کړی و. په دې شپږ نکاتي ایجنډا کې بلوچستان صوبه کې د بېدرکه تنانو د مسلې اوارې، صوبې ته په ان اف سي کې شپږ فیصدي برخه ورکول، په نیشنل اکشن پلان عمل کول او په صوبه کې د اوبو مسله اوارول شامل وو. خو د بی این پی مشر اختر مینگل ویلي په تیرو دوو کالو کې حکومت د دوی سره په شو لوزنامو عمل نه دی کړی. یاره دوی د تحریک انصاف ګوند حکومت ته په قومي اسمبلۍ کې په دغه څلورو څوکیو برتري ترلاسه شوې وه، کومې چې د بی این پی څوکۍ وې. بلخوا د پاکستان د سیاست چارواکي وایي د پاکستان بیلابیلو سیمو کې د کورونا وایرس وبا په چټکتیا سره خوریږي او په تیر یو شواروز کې یو سل شپږ دیرش نور کسان مړه کړي دي چې ورسره په پاکستان کې د مړو شمېره 915 ته رسېدلې ده. د پاکستان د کنټرول او عملیاتو د ملي مرکز د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس 15,801 کم سلویخ پیخې مخې ته راغلي دي. دغه مرکز وای په هیواد کې د کورونا د ثبت شوو پیښو شمیره 1,25,568 ته رسېدلې ده او زیاتوي 15,423 ناروغان د دغه وبا نه بیرته جوړ شوي دي. په نړیواله کچه د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره 1,00,000 ته رسېدلې او د مړو شمیر 4,01,000 او په امریکا کې د اغېزمنو کسانو شمیره 2,80,000 او د مړو شمیر 1,00,000 ته رسېدلې. او د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تور سره مخ ته پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دغه د حکومت نور اهم غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري او په کار د چې دغه هم پلټنه وشي. خو وزیر اعظم عمران خان یا بل حکومتي چارواکي لا تر اوسه د جسټس قاضي فایز عیسی دې تورونو ته جواب نه دی ویلي. او د پاکستان ټلویزیون تر ټولو اوږد او مشهور معلوماتي پروګرام نیلامګر کوربا طارق عزیز د 43 کالو په عمر کې نن په حق رسیدلی. او د اسلامي هیوادونو لخوا په سعودي عرب دباو زیات شوی دی چې سږ کال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیټ نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې سکال په لومړي ځل د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وزنډوي. انډونیشیا چې په نړۍ کې د مسلمانانو د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی هیواد دی، خپل وګړي سکال د حج تللو نه منع کړي دي. خو د پاکستان د مذهبي امور وزیر نورالحق قادری ویلي دوی د حج په اړه د سعودي عرب د فیصلې انتظار کوي او هیله مند دي چې ډیر زر به په دې اړه فیصله وشي. او د همالیا په غرنۍ سیمه کې په سرحد د هندوستان او چین ترمنځ د جګړې وروستو ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د صبر نه د کار واخلي. د امریکې خارجه وزارت هم په دواړو ملکونو د برداشت نه د کار اخیستلو غږ کړی دی. هندوستان ویلي د ګل یا دوشنبه په ورځ د هند او چین د سرحدي ځواکونو په نښته کې 40 عسکر وژل شوي او 19 ژوبل دي. د دې ترڅنګ یو شمېر هندي عسکر د چین پوځونو نیولي هم دي. چین د هندوستان په دغه خبره رسمي دریز نه دی ښکاره کړی، خو د دغه شخړې تورې په هندي عسکرو پورې کړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بلوچستان نیشنل ګوند واکمن پاکستان تحریک انصاف سره د خپل اتحاد ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې حکومت سره کال 2013 کې دا اتحاد د یوې معاهده تر مخه شوی و او په دې معاهده باندې عمل کولو لپاره څو واري حکومت ته یادګیرنه ورکړل شوی ده، خو جوړې اوس حکومت ته د دې ضرورت نه دی پاتې. د ګوند مشر سردار اختر مینګل په قومي سمله کې دا اعلان کړی دی او دا یې هم منلی ده چې مشرانو به ورته وي چې په داسې معاملو کې بخیال کوي، خو دوی د هغوی خبره نه و منلې. سردار اختر مینګل په قومي بجټ کې د بلوچستان یو ځل بیا محرومه ساتلو باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې په دې پوه دی چې پاکستان کې انصاف ملاویږي نه، بلکې دلته انصاف خرڅیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل په قومي اسمبلی کې دا اعلان کړی دی.
بلوچستان نېشنل پارټي کی سنٹرل کمیټي کے فیصلے کے توج سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کروں گا.
سردار اختر مینګل وی سووري مو حکومت ته د اغه موعده باندې د عمل یادګیرنه ورکړه، خو جوړې اوس حکومت ته د دوی د اتحاد ضرورت نه دی پاتې او نن حکومت سره د اتحاد ختمولو اعلان کوو. کال 2013 اگست په میاشت کې واکمن پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان نېشنل ګوند ترمنځ یو موعده شوې وه. د کوم تر مخه د بې درکه تنانو موندلو، د ترخګرۍ پر ضد قانوني تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې عمل کولو، د مرکزی حکومت لخوا بلوچستان صوبې ته 6% برخه ورکولو او په صوبه کې د اوبو بحران ختمولو لپاره د ډیم جوړولو خبره شامل وه. اختر مینګل وی په دې معاهده کې شامل په یو خبره هم عمل نه دی شوی او موجوده بجټ کې بلوچستان صوبه نور هم محرومه ساتل شوی ده. د وخت په قومي اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند څلور غړي موجود دي او سینټ کې دا ګوند یو سینیټر هم لري. کال 2013 انتخاباتو پس پاکستان تحریک انصاف خو قومي اسمبلی کې ګڼ څوکۍ ګټلې وې، خو موجوده د مخالفو ګوندونو اتحاد او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ هم دغه څلور څوکو فرق و. سردار اختر مینګل په موجوده بجټ هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي دا بجټ حکومتي او عسکري ادارو ته خو ګټه رسولی شي، خو اولس دپاره په دې کې هیڅ هم نشته. اختر مینګل وایي چې د بجټ کې دا هم لیکل شوی دي چې قومي مالیاتي کمیسون بیا کتنه به کولی شي. آیا دا خبرې بیا رښتیا دي چې حکومت صوبو ته د هغوی حق ورکوونکي ادرسم آئینی ترمیم ختمول غواړي؟ حکومت دی هر حال د دې تفصیل پارلیمان ته وړاندې کی چې د چا په وینا دوی 13 آئینی ترمیم ختمول غواړي او ان اف سی بیا کتنه کول غواړي.
ان اف سی ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی، از اٹ ا مس پرنٹ؟ نہیں، یہ پالیسی ہے.
سردار اختر مینګل تپوس کوي چې قومي مالیاتي کمیسون بیا کتنې خبره د چا په وینا شوې ده، دا د حکومت یا بیا د بلچا څه تګلاره ده؟ وړاندې داسې خبرونه راغلي وو چې 13 آئینی بدلون نه پس صوبو ته زیاته برخه ملاویدو باندې پوز او موجوده پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت دا اعتراض لري چې دې له وجې ورته بجټ پوره کول ګرانه شوې ده. سردار اختر مینګل دا خبره هم کړې ده چې اوس په دې پوه شوي وو چې پاکستان کې انصاف ملاویږي نه، بلکې انصاف خرڅیږي.
پاکستان په سپریم کورٹ کې د قاضی فایز عیسا د درخواست اوریدنه کیږي. په درخواست کې قاضی فایز عیسا سپریم کورٹ ته ویلي چې د ده خلاف صدرتی ریفرنس په بدنیتۍ باندې وو. د اوریدنې په وخت د دفاع لپاره وکیل فاروق نسیم عدالت ته ویلي دي چې وزیر اعظم او صدر د قانون احترام کوي او دا چې حکومت ته په دې هیڅ اعتراض نشته چې دا قضیه د ټیکسونو جمع کولو قومي ادارې یا ایف بی آر ته ولیږل شي. د زیاته کړه چې وزیر اعظم وړاندې هدایت جاري کړی دي چې په خارجي ملکونو کې غیر قانوني پیسو سره اخیستل شوي ودانۍ خرڅ کړل شي او د پاکستان د ولس پیسې د بیرته هیواد ته راوړل شي. قاضی فایز عیسا عدالت ته د شپاړس سپو په درخواست کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون ګڼو چارواکو په بهرني هیوادونو کې پیسې پټې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د پیر ولایت شاه رپورٹ کې اورو.
د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې لس کسیزه بینک د جسټس قاضی فایز عیسا لخوا د هغه په ضد دایر کړی شوی حکومتي ریفرنس په ضد باندې درخواست اوریدنه کوي. تیر ورځ قاضی فایز عیسا لخوا عدالت ته جمع کړی شوی جواب کې هغه دعوه کړی و چې یو پاڼه د لارې د ته وزیر اعظم عمران خان او د هغه د نږدې ملګرو په لندن کې د جایداد لرلو ثبوتونه ترلاسه شوي دي. دغه جواب تر مخه وېپاړه باندې درج دي چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د اعتصاب صلاحکار شهزاد اکبر او د اطلاعات پخوانی صلاحکار فردوس آشکاوان هم لندن کې جایدادونه لري. دغه سر وېپاړه د وزیر اعظم عمران خان بل یو صلاحکار زلفی بخاری او د وزیر اعظم عمران خان نزدې ملګری جهانگیر ترین په شمول د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف هم لندن کې جایداد لرلو دعوه کړې ده. د قاضی فایز عیسا تر مخه د غیاد عوامي عہدې لرونکو تنانو د روپو انتقال او د انکم ټیکس ملکی قانونونو سرغړاونه کړې دي او په لندن کې جایدادونه جوړ کړې دي. بلخوا د وزیر اعظم د اعتصاب صلاحکار شهزاد اکبر او بل یو صلاحکار عثمان ډار د خپل خپل ټویټ د لارې د قاضی فایز عیسا لخوا د ویب پاڼې په اساس باندې د دوی لندن کې جایداد لرلو تورونه رد کړي دي. نننې اوریدنې په محل جسټس قاضی فایز عیسا د لس کسیزه بینچ پر وړاندې په خپل د یو درخواست کوونکي په حیثیت باندې پیش شوی دی. فایز عیسا وړاندیز کړی چې ګنې د هغه ښځه د ویډیو لینک د لارې د خپل جایداد د مالی سرچینو په اړه لس کسیزه بینچ ته بیان ریکارډ کولو ته رضامنده ده. دغه قضیې په سر د حکومت او فایز عیسا ترمنځ تناو په یو داسې وخت لیدو کې راځي چې لس کسیزه بینچ لخوا د فایز عیسا خواست باندې روز دوه کې فیصله جاری کېدو اټکل کیږي. پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونه د فایز عیسا په ضد ریفرنس ته سخت غبرګون ښایي او تور لګوي چې ګنې د پاکستان طاقتور فوځي ادارو په حکم هغه زور ولی کیږي. ډیور ریډیو سره خبره کې وتل قانون پوه د سپریم کورٹ بار په خوانی صدر کامران مرتضی خبرداري ورکوي چې د قاضی فایز عیسا په ضد فیصله رالنو وکیلان په غون حیوانات کې په احتجاج لاس پورې کړی.
حرکت خو بدنیتی دی دغه کې نه د پاکستانی استابلیشمنت چې دی د دباو کې راوړي شو شي دا نه ګټه باقي چې دی د پاکستان کې د بار بار کې چې دی دا ایکسپټ نه کوي. ایون چې دی نه د فایلینګ اف ریفرنس چې دی نه د ایکسپټ نه کوي. آل دی باډیز نه فرض کوا چې فیصله خدا نه خواسته د خلاف راشي بیا کو څوک نه مني بیا په اجیټیشن کې چې دی بار بار کې چې دی نه پوښ کوي دی ته مزما خل د سپریم کورٹ په مفاد کې نه نه ګورنمنت په مفاد کې بهتر دا دی چې دا ریفرنس
کال 2014 کوټه اسپیټال باندې شوی خونړې خودکش حمله د پلاتونو کمیشن د مشر په حیثیت فایز عیسا د غپیخې په سر فوزی دارو په کردار سخت نیوکه کړې وې. د خپل یوې بلې فیصلې د لارې فایز عیسا کال 2019 کې د مذهبي تندرو ډلې لخوا اسلام آباد کې ترسره شوې پرلط خورولو په اړه د فوز کردار د دستور په ضد ګرځولې و. خو فوزي استخباراتي ادارې ISI د دفاع وزارت د لارې اعلی عدالت ته دغه فیصلې بیا کتنې لپاره خواست هم کړې دي. دغه فیصلې سمو د پس د جسټس قاضی فایز عیسا په ضد لندن کې د خپلې ښځې او بچو په نوم د جایدادونو لرلو خو پاکستان کې په خپلو اساسو کې د دې ذکر نه کولو تورونه مخې ته راغلي وو. او بیا صدر عارف علوي د ججانو د شکایاتو د اوریدنې لپاره جوړ لوړ عدالتي فورم سپریم جوډیشل کونسل د لارې د فایز عیسا په ضد قانوني کاروایی پیل کولو منظوري ورکړې وه.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د وکیلانو د تنظیمونو غړو د پېښور های کورټ د پریکړې هرکلی کړی دی په کوم کې چې په فوزي عدالتونو کې ورکړل شوې سزاګانې غیر قانوني ګرځول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد بمن په دې رپورت کې اورو.
په کال 2013 نورلسم او شلم کې د تنانو په پوزي عدالتونو کې د ورکل شو سزاګانو پر ضد په پیښور های کورټ کې د اوریدنې خواست کړیو چې پکې دوی ته د مرګ عمر قید او د لسونه تر 15 کالو پورې سزاګانې اورول شوې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عبدالله ننګیال دی وته ویل دوی د عدالت د دې پریکړې هرکلی کوي. عبدالله ننګیال اول د کې ګنشمیر هغه تنانو چې لا درک کړی شو او بیا ورته په وزي عدالتونو کې سزاګانې ورکړل شوې.
دا کسان چې و دغه ته خو سزا ملو شوې و سزا یافته و، یا چاته د مرګ سزا او چاته د عمر قید سزا ملو شوې و. دا سي په سرګونو په زرګونو نور خلک پاتې دي چې هغه نه سزا ورته ملو شوې ده، نه دا هغه ته د اپیل او وکیل او دلیل حق حاصل شوی دی تر اوسه پورې، یا میسینګ دی او رختي مشاور نه دا مطالبه ده چې هغه د عدالت مخې ته پیښ شي.
په پاکستان کې د پیښور په آرمی پبلیک سکول د بردروستو د کال 2015 په جنوري میاشت کې پارلیمان د پوځي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړې وه چې ترهګرو ته سزاګانې ورکړي. کال 2019 پورې پوځي عدالتونو کې 310 تنانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې وې چې په کې شپږ 50 ته سزا ورکړل شوې وه. د پخوانی قبایلی سیمو د وکیلانو د تنظیم مشر رحیم شاه پریده وای پوځي عدالتونو کې ملزمانو ته د ځان بېګنا ثابتولو موقع نه ورکړل کیږي او د کومې امنیتي ادارې په رپورت یا گواهی ورکولو د مرګ عمر قید او نورې سزاګانې اورول کیږي.
ملزم ته داسې موقع نه ملاویږي لکه څنګه چې په دې عدالتونو کې د ته صفایي موقع نه ملاویږي. د وکیل د نشي پیش کوله، وکیلان د نه پیش کوي په دې عدالتونو کې. بس که یو صوبېدار یا یو ولدار په خالي گواهی وکړه چې یاره د جرم کړی دی، نو بیا د هغې په بنیاد باندې دې سزا موت ورکوي.
د دې کیس وکیل شبیر حسین گیګیانی تیره ورځ دوی ته ویلي وو په پوځي عدالتونو کې سزا شوي 200 تنانو کې د زیاتره تعلق د خیبر پښتونخوا ملکن او قبایلي ضلعو سره و. ملکن او قبایلي ضلعې په بیلابیلو وختونو کې د وسلوالو واک لاندې پاتې شوي وې او بیا یې پر ضد پوځي عملیات شو چې له امله یې په لکونو خلک بې کوره شوي وو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې ISI د شپږو میاشتو وروسته ویلي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادریس خټک دوی سره په ولکه کې دي او دوی نیولې وو. د ادریس خټک وکیل او مشر قانون پوه لطیف افریدی وایس آف امریکا دیګوتا ویلي دی چې د ادریس خټک د کورنۍ سره د مشورو وروسته به د وکیلانو یو پینل فیصله کوي چې د ادریس خټک نیول په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي. لطیف افریدی ویل چې پاکستان کې د سیکریټ ایکټ لارې که څوک هم د ملک ګټو ته نقصان رسوي او یو بل ملک ته د خپل هیواد پټ رازونه ورکوي، نو بیا د دې قانون لاندې په د مقدمه کېدلی شي. خو زیاته کړه چې ادریس خټک سره بل څوک هم نه دی نیول شوی او نه د سرکاري نوکری کوي او نه ورته پټ رازونه معلوم دي. د قومي سملې په خوانه غړې بشرا ګوهر وایي د ادریس خټک په زور زبردستۍ نیول د پاکستان د آئین پرانا کې د بشري حقوقو خلاف کام دی. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې اورو.
د انساني حقوقو په اعلی کارکونکو ادریس خټک وکیل عبداللطیف افریدی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د وړاندې نه په پیښور های کورټ کې د خټک د لا درکې په حق لا درخواست ورکړې شوې ده. خو موږ به دا فیصله کوو چې په اسلام آباد های کورټ کې درخواست ورکړو. دوی ویل چې د لا درکې خلکو د کمیشن په وړاندې دا منل شوې ده چې ادریس خټک شپږ میاشتې په غیر قانوني توګه نیول شوی وو. دوی دا خبره هم واضح کړه چې د ریاستي رازونو قانون هغه قانون دی د کوم لاندې چې یو تن د ریاست رازونه بل ملک ته ورکړي یا د یو ملک کوم بل ایجنټ ته حواله کړي. خدا د ادریس خټک د نیولو دپاره یو بهانه ده او دا به وروسته ثابته شي چې هغه داسې کوم غلط کار نه دی کړی.
شپ
شپږ میاشتې وړاندې د بشري حقوقو فعال کارکونکو ادریس خټک د ثوابې دلی پیښور اسلام آباد موټر وینا نامعلومه کسان اوچت کړي وو، او د هغې وروستو د ادریس خټک خاندان په پیښور های کورټ کې د هغوی د لادرکه درخواست هم ورکړی وو. د روانې میاشتې په 12مه نیټه د پیښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیب سره د دې کیس اورېدنه هم شوې وه، او د وزارت دفاع مامورینو عدالت ته ویلي وو چې د ادریس خټک په حق لا رپورټ به عدالت ته وړاندې کړي. د لادرکه خلکو د کمیشن په وړاندې په رپورټ کې ویلي شوې دي چې ادریس خټک د ریاستي رازونو د قانون خلاف ورزي کړې ده. د انساني حقوقو تنظیمونو د وړاندې نه د پاکستان حکومت نه په زور د لادرکه کولو جواب غوښته وو. د انساني حقوقو کارکونکو بشرا گوهر وایي چې څوک هم د هغوی په غیر قانوني نیولو کې ککړ وي، د هغوی خلاف د کاروایی په عمل کې راوستي شي. تیرونه د کراچۍ پریس کلب په وړاندې د انساني حقوقو تنظیمونو د ادریس خټک د لادرکه خلاف احتجاجونه هم کړي وو، او غوښتنه یې کړې وه که هغوی څه جرم کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
افغانستان سفیر عاطف مشل د اسلام آباد لخوا کابل سره د تجارت لپاره د دې میاشتې د 22مې نیټې نه د سرحد کولاولو هرکلی کړی، او تمه یې څرګنده کړې پاکستان به د نړیوالو اصولو مطابق دواړه ښځې تجارت ته وده ورکړي. پاکستان د کرونا وایرس د وبا وروستو د افغانستان له غاړې تجارت بند کړی وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده افغان سوداګرو ته پاکستان ته د خپلو مالونو روړلو دپاره به د 28 جون څخه د چمن او تورخم سرحدي لارو ترڅنګ د غلام خان سوداګریز لاره هم پرانستل شي. پاکستان کې د افغانستان سفیر ښاغلي عاطف مشل د چهارشنبه په ورځ په ټویټر لیکلي دي د پاکستان حکومت سره هوکړې ته رسیدلی. د ویلي د 28 جون څخه به پاکستان ته د تورخم، سپین بولدک او غلام خان لارو افغانستان ته صادرات پیل کړي شي. هغه ویلي د غلام خان لاره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړه خیزه سوداګرۍ د پاره پرانستل کیږي. د افغانستان سفیر عاطف مشل زیاته کړه چې د غلام خان د لارې د سوداګرۍ د پیل د پاره مو ګړندې هڅې پیل کړي، او په دغه هڅو کې پرمختګ شوی دی. هغه د تجارت د پاره د لارو پرانستلو د پاکستان د حکومت مننه کړې، او ویلي دي هیله لري د تجارت د نړیوالې ادارې د اصولو په اساس به دواړه خیزه تجارت ته وده ورکړل شي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس خورېدو له امله سخت کال د مارچ په میاشت کې د چمن او تورخم پولې د هر رقم تګ راتګ دپاره تړلې وې، خو په دې وروستیو کې یې بیا پاکستان کې د ایثارو افغانانو خپل هیواد ته د پریښودو او د تجارتي مالونو افغانستان ته د اړولو اجازه ورکړې وه. د تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه روان دي، خو د افغانستان څخه د مالونو پاکستان ته د روړلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سینټ پخوانی غړی او د پاکستان او افغانستان په چارو کارپوها سیاستمدار خغلی افراسیاب خټک په دې خپل غبرګون کې ویلي دي د سپین بولدک او تورخم دروازې د دې دپاره تړلې کیږي چې د کرخې دواړو غاړو ته د میشتو پښتنو میوې او سبزیانې د خرڅېدو نه پاتې شي. افراسیاب خټک په ټویټر لیکلي چې د پاکستان حکومت د افغان دښمنۍ بیلګه ده، لکه چې کنه درهګري کافي نه وه نو د افغانستان اقتصادي قتل ته یې هم لاس اچولې دي. هغه د پښتنو سیاسي مشرانو باندې غږ کړی چې باید د پاکستان د دې کړنو په ضد خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وای پاکستان څخه افغانستان ته د ترانزیت مالونو لیږلو کار په بشپړ ډول عادي حالت ته نه دی راغلی. تر 8000 پورې د افغان سوداګرو د مالونو کنټینرې د کراچۍ په بندر ولاړې دي. خغلی الکوزی ویل افغان سوداګر هر ورځ د 2-3 ملیون ډالر پورې د دغه مالونو ودریدلو په سر اضافي خرچې کوي. افغانستان په کال کې شاوخوا 1 ارب ډالر پورې صادرات لري چې زیاتره برخه د پاکستان د کراچۍ بندر د لارې د نړۍ نور هیوادونو ته برآمد کړي کیږي. خان جان الکوزه امریکا غږ سره په مرکه کې د صادراتو د پیل هرکلی کړي، خو وايي باید دا صادرات د یو ځانګړي میکانیزم د لارې ترسره کړي شي.
نړیوال مطبوعات وایي چې په نړۍ کې د خور شوي کرونا وایرس له کبله د سعودي عربستان حکومت سږ کال د حج په منسوخولو یا ختمولو غور پیل کړی دی. پاکستان هم وایي چې په دې اړوند له د سعودي عرب د حکومت پریکړې ته په انتظار دی. د ګلف نیوز د رپورټ تر مخه د سعودي عرب د حج او عمرې او نورو لوړ پوړو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د برطانیې اخبار فاینانشل ټایمز ته ویلي چې سعودي عرب کې د کرونا وایرس د پیښو د 1 لک څخه د اوښتو نه وروسته د سعودي عرب چارواکي سږ کال د حج په منسوخولو غور کوي، او که چیرې داسې وشوه نو په کال 1922 کې د سعودي عرب د سلطنت د قیام را پدې خوا به دا لومړی ځل وي چې حج به ونشي. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د مجلس تحقیقات اسلامي ادارې مشر او مذهبي سکالر اسرار مدني وایي د شریعت مطابق که چیرې د انسان ژوند ته خطر ورپیښ وي نو باید چې حج لاړ نشي، ځکه چې اسلام د انسان ژوند په هر څه مقدم ګڼي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې اورو.
د ګلف نیوز د رپورټ تر مخه د سعودي عرب د حج او عمره او نورو لړپړو چارواکو د نوم نه خودلو په شرط د برتانی ورسپانې فاینانشل ټایم ته ویلي چې سعودي عرب کې د کرونا وایرس د پیښو 1 لک څخه د اوختو نه وروسته د سعودي عرب چارواکي سږ کال د حج په منسوخ کولو غور کوي، او کچر داسې وشي نو په کال 1922 کې د سعودي عرب د سلطنت د قیام را پدې خوا به دا لومړی ځل وي چې حج به ونشي. مطبوعات د سعودي عرب د چارواکو د خلې وای چې هغوی د وضعیت په زیرکتیا سره ارزونه کوي، او په بیلابیلو اړخونو هم غور پیل کړي چې په دې اړوند به غوسه پریکړه د یوې اونۍ دننه وکړي شي. د کرونا وایرس له امله سعودي عرب د وړاندې نه د عمرې په کولو بندیز لګولې، او د نړۍ هیوادونو فعلاً د حج د تړونونو څخه منع کړي دي. په نړۍ کې د مسلمانانو د زیاتې آبادۍ لرونکي هیواد انډونیشیا او ملیشیا د وړاندې څخه سږ کال د خپلو وګړو حج ته د نه لیږلو اعلان کړي، او د هندوستان د حج کمیټې هم په 13 ورځو کې ویلیو چې سږ کال د حج ادا کولو احتمال ډیر کم دی. راپورونه وایي چې سعودي عرب ته به سږ کال د نړۍ نه نږدې 2 میلیونه کسان د حج لپاره تلل. وړاندې د پاکستان د مذهبي چارو مرکزي وزیر نورالحق قادری وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي وو چې پاکستان په دې اړه د سعودي عرب د حکومت د پریکړې په انتظار دی، او هغه دا هم ویلي وو چې د سعودي عرب حکومت سږ کال د حج په کولو باندې په 2-3 لارو غور کوي.
طرف نه خبره راشي او بیا واغی کې ایس او پی زم بیانې چې دا د ایس او پی سره به حاشي هغه ایس او پی مونږه په خپل طریقې کار باندې عملی کولای شو کنه شو کولای مونږ تا سمرا واره کې دی مونږه پاکستانی حجاج هغه باندې اور لګلې شو نه شو اور لګلې بیا هغه مطابق مونږ خپل فیصله ډیسیژن کو.
اسلام آباد کې د مجلس تحقیقات اسلامي ادارې مشر او وتلې مذهبي سکالر محمد اسرار مدني وای هغه مسلمان چې د حج کولو استطاعت یا طاقت لري ور باندې حج فرض دی، خو د حج د منسوخ کولو یا حج لدنتلو په حق لا بیا هغه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته صدا سی وای.
زم خبردار چې موجوده کم کووید-19 د کرونا وایرس سره نه کم سچويشن دی، نو بل هغه اسلامي کلماتو کې دا چې لار محفوظ یې یاره نه وی خطر نه وی د ځان خطر نه وی د انسان د جان د تلو خطر نه وی وغیرہ وغیرہ چې دا ټول خبرې نه وی نو الفا فرض شوی سړی تلی نو په داسې صورت کې چې کله یو انسان د خطر دا یا نور انسانیت ته خطر دا او نقصان دی نو په داسې صورت کې رسو کاج ته نه دی، او هغه دا وایي چې یاره د په بل کال لو کوم خدای به ټایم راولي. زما په خیال دی که حرج نشته د انسان زندگی چې کم دی نو د شریعت په نیز د مذهب په نوم باندې هغه زیاته د اهمیت حامل ده.
ناقدین دا هم وایي کچره د سعودي عرب حکومت په سمدستي ډول د حج کولو اعلان کوي نو د نړۍ هیوادونو به و نه کړی شي چې په لنډه موده کې د خپلو وګړو لپاره انتظامات به وری کړي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریتون کو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا دیوا په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینگل د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینگل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي سملې په غونډه کې کړی. د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تورونو سره مخ د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت یو شمیر غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري چې باید پلټنې وشي. او اسلامي هیوادونو په سعودي عرب دباو زیات کړی چې سکال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیټ نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې په لومړي ځل سخ کال د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وځنډوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینگل د تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینگل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي سملې په غونډه کې کړی او ویلي دي چې دغه ګام یې د تحریک انصاف حکومت نه د دوی د ګوند سره شوي شپږ نکاتي تړون باندې په عمل کې د پاتې راتلو له امله کړی دی. د کال 2013 د انتخاباتو وروسته سردار اختر مینگل په مشرۍ کې د بلوچستان نیشنل پارټۍ د تحریک انصاف ګوند سره په شپږ نکاتي ایجنډا باندې د عمل کولو د باور وروسته اتحاد کړی و. په دې شپږ نکاتي ایجنډا کې بلوچستان صوبه کې د بېدرکه تنانو د مسلې اوارې، صوبې ته په ان اف سي کې شپږ فیصدي برخه ورکول، په نیشنل اکشن پلان عمل کول او په صوبه کې د اوبو مسله اوارول شامل وو. خو د بی این پی مشر اختر مینگل ویلي په تیرو دوو کالو کې حکومت د دوی سره په شو لوزنامو عمل نه دی کړی. یاره دوی د تحریک انصاف ګوند حکومت ته په قومي سملې کې په دغه څلورو څوکیو برتري ترلاسه شوې وه، کومې چې د بی این پی څوکۍ وې. بلخوا د پاکستان د سیاحت چارواکي وایي د پاکستان بیلابیلو سیمو کې د کورونا وایرس وبا په چټکتیا سره خورېږي او په تیر یو شواروز کې یو سل شپږ دیرش نور کسان مړه کړي دي چې ورسره په پاکستان کې د مړو شمېره 915 ته رسېدلې ده. د پاکستان د کنټرول او عملیاتو د ملي مرکز د شمېرو تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس 15,801 کم سلویخ پیښې مخې ته راغلي دي. دغه مرکز وایي په هیواد کې د کورونا د ثبت شوو پیښو شمېره 1,252,016 ته رسېدلې ده او زیاتوي 85,423 ناروغان د دغه وبا نه بیرته جوړ شوي دي. په نړیواله کچه د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 1,000,000 ته رسېدلې او د مړو شمېر 4,01,000 او په امریکا کې د اغېزمنو کسانو شمېره 2,80,000 او د مړو شمېر 1,03,000 ته رسېدلې. او د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تور سره مخ ته پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دغه د حکومت نور اهم غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري او په کار د چداغي هم پلټنې وشي. خو وزیر اعظم عمران خان یا بل حکومتي چارواکي لا تر اوسه د جسټس قاضي فایز عیسی دې تورونو ته جواب نه دی ویلي. او د پاکستان ټلویزیون تر ټولو اوږد او مشهور معلوماتي پروګرام نیلامګر کوربا طارق عزیز د څلور اتیا کالو په عمر کې نن په حق رسېدلی. او د اسلامي هیوادونو لخوا په سعودي عرب دباو زیات شوی دی چې سږ کال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیټ نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي دا ښکاری چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې سکال په لومړي ځل د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وزندوي. انډونیشیا چې په نړۍ کې د مسلمانانو د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی هیواد دی، خپل وګړي سکال د حج تللو نه منع کړي دي. خو د پاکستان د مذهبي امور وزیر نورالحق قادری ویلي دوی د حج په اړه د سعودي عرب د فیصلې انتظار کوي او هیله مند دي چې ډیر زر به په دې اړه فیصله وشي. او د همالیا په غرنۍ سیمه کې په سرحد د هندوستان او چین ترمنځ د جګړې وروستو ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د صبر نه د کار واخلي. د امریکې خارجه وزارت هم په دواړو ملکونو د برداشت نه د کار اخیستلو غږ کړی دی. هندوستان ویلي د ګل یا دوشنبه په ورځ د هند او چین د سرحدي ځواکونو په نښته کې 40 عسکر وژل شوي او 19 ژوبل دي. د دې ترڅنګ یو شمېر هندي عسکر د چین پوځونو نیولي هم دي. چین د هندوستان په دغه خبره رسمي دریز نه دی ښکاره کړی، خو د دغه شخړې تورې په هندي عسکرو پورې کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نړیوال مطبوعات کم خبرونو ته ځای ورکړی دی. وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان په پخوانو قبایلي سیمو خصوصا وزیرستان کې فوجي عملیاتو کې د قبایلو د سر او مال د زیان کېدو خلاف د احتجاج کولو لپاره په کال 2014 کې د پښتون ژغورنې د تحریک یا د پی ټی ایم په نوم یو سیاسي تحریک راپورته شو. خو په کال 2013 کې کراچۍ کې د یو خاصه قبایلی ځوان د نقیب الله محسود د یو پولیس افسر د لاسه د ناتر څخه قتلان خلاف پی ټی ایم د ډیرا اسماعیل خان نتر اسلام آباد پورې د یو ډیر لوی احتجاجي جلوس او اسلام آباد کې په کامیاب احتجاجي پرلت غزول په ټول پاکستان کې او پاکستان نه بهر ځان لنوم پیدا کو. پی ٹی ایم ځان ته یو پر امن سیاسی احتجاجی تحریک وایي او په خوانو قبایلی سیمو نه علاوه د پاکستان په دو صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د آبادو پښتنو د حقونو مطالبه کوي. د پاکستان حکومت خصوصا فوجي قیادت خو اول د پی ٹی ایم په مطالبو غوګونه کانه کړی وو، خو د پی ٹی ایم په پښتنو کې ورځ تر ورځ د مقبولیت حاصلولو له سببه اوس ورته د سیاسي خبرو اترو وړاندیز کړی دی. پدی لړکی د پاکستان د کابینه یو نام ټغړی پرویز خټک د پی ٹی ایم مشرانو ته د خبرو اترو پیغام لیږلې ده. پدی موضوع نن یعنی په 14 جون د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو اداري لیکل ده. د اداري سرخط ته پی ٹی ایم سره خبرې اترې ډان د خپل اداري په سر کې لیکل دي چې د پاکستان حکومت د پښتون تحفظ مومن احتجاجي مشرانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. حکومت د خبرو اترو په خپل دی وړاندیز کې د پی ٹی ایم مشرانو ته خبرو اترو ته د کېناستو او دا شند جمله او اختلافي سیاسي مسلو د خبرو اترو په ذریعه د اوارولو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک خپل یو بیان کې ویلي دي چې زه هم یو پښتون یم، د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی یم او دا چې موږ ټول له خپل صوبې او د پښتنو د خیر ښېګړې لپاره په شریکه کار کول پکار دي. د پی ٹی ایم د سر یو مشر د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په سرکاري بیان خوشحالي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په تیرو وختونو کې حکومت سره د خبرو اترو د ناکامه کېدو باوجود پی ٹی ایم نن هم سیاسي خبرو اترو ته تیار دی. خو دا خبره خصوصي طور سره په ګوته کا چې پی ٹی ایم سره د خبرو اترو د پاره د حکومت له طرفه دی صرف هغه نمائندگان را وړاندې شي چې هغه سره پوره پوره اختیار وي او کسل اوزنامه وشي نو چې په هغه د عمل کولو طاقت لري. دا اخبار خپل اداریه کې لیکي چې دا یو ډیر ښه اقدام دی او پی ٹی ایم چې تر اوسه پورې خپل څومره فریادونه په عوامي سطح خواره کړي دي حکومت باید چې په اخلاص سره او په روغ نیت دې ته غوږ کېږدي. ډان لیکي که د پی ټی ایم لخوا پورته کړي مسلې داسې وي چې تر اوسه پورې پی حکومت څه غور نه دی کړی نو اوس باید چې حکومت خپله چاره بدله کړي او پی ٹی ایم چې کومې مسلې راپورته کړي دي حکومت نه یوازې دې ته په غوږ ایښودو پړ دی بلکې په حکومت لازمه ده چې دا اواري کړي. بل پلو پی ٹی ایم لهم پکار دی چې د مملکتی ادارو لخوا د دوی د سیاست په انداز کې دونکو تنقیدونه په سړه سینه ووري. دان لیکي یو ځل چې دواړه فریق خپلو کې په خبرو اترو متفق شي نو دا ټول عمل خصودمن شروع کېدی شي. سره دست اجد د دې خبرې ده چې د پی ټی ایم او حکومت نمائندگان د باقاعده خبرو اترو نوران دي پرون تندي خپلو کې کینی او د خبرو اترو په یو فراخه ایجنډا سلا یو کی. دلته دا وینا ضروری ده چې حکومت پاکستان دې د اعتماد پیدا کولو په خاطر د پی ټی ایم خلاف په میډیا شروع کړی خپل مهم بند کی. د دواړو فریقو یو بل نه د ګیلو مانو او د فریادونو فرست ډیر اوږد دی او هر چاته ښکارا دی، خو په موجوده وخت کې په خپلو خبرو ټینګ پاتې کیدل به یقینا چې څه فایده ونه کړي. د دې په ځای دواړه فریق باید چې د خبرو اترو د شروع کولو نه وړاندې د خبرو اترو دپاره د ښه ماحول پیدا کولو بیانونه ورکړي. دروغ نیته دا قسمه بیانونه به یقینا چې یو داسې ماحول پیدا کړي چې د هغې له برکته به خبرې اترې کم از کم بې نتیجې نه ختمیږي. یو فریق له هم داسې وینا نه ده پکار چې په هغې د خبرو اترو عمل د شروع کېدو نه وړاندې ډز وخوري. دان خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د مملکت معنی دا ده چې د خپلو استوګنو به خیال ساتي او د دوی کړمې به سمي. حکومت کله کله سختی وکړي، د پی ټی ایم خلاف هم د پاکستان حکومت سختی راخیستې ده، خو نتیجه یې ښه نه ده ختلې. موجوده وخت پر هرونو باندې د پهو ایښودو دی چې دا شان د پی ټی ایم یقین وشي چې حکومت د دوی کړمې واقعي سمول غواړي. وزیر دفاع پرویز خټک د ستاینې وړ اقدام کړی دی، پی ټی ایم له هم اوس د دې ښه جواب پکار دی.
مریضانو شمیره زیاتېدو نه پس یو ځل بیا د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د هغوی د لاکډاون ختمولو فیصله غلطه وه. پاکستان کې د ډاکټرانو تنظیمونه هم وایي چې په داسې حال چې په پاکستان کې د کرونا مریضانو شمیره یو نیم لکه نه سوا شوې ده، اوس به سمارټ لاکډاون څه مثبت نتیجې راوړي. د صحت نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او په یو رپورټ کې وایي چې سیمه کې د ایران نه پس په افغانستان او پاکستان کې د کرونا له وجې د مړو اوسط زیات دی. د هند او چین آبادی زیاته ده، خو هلته د کرونا له وجې د مرګونو اوسط د پاکستان او افغانستان نه کم دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د وایس آف امریکا خبریال اورنګزیب خان نور په دې رپورټ کې راکوي.
د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه پاکستان کې هر لس لکه خلکو کې دیارلس تنه د کرونا وایرس له وجې مړه کیږي او پاکستان او افغانستان په دې سیمه کې ایران نه پس اخه دوه هیوادونه دي چرته د کرونا وایرس له وجې د مړو اوسط زیات دي. ایران کې هر لس لکه تنانو کې د کرونا له وجې د مړو اوسط یو سل اته رپورټ شوی دی. د هند آبادی زیاته ده، خو هلته د کرونا له وجې د اوسط په لس لکه کې اوه تنان دي. دغه شان چین د آبادی په لحاظ ټولو لوی هیواد دی، خو هلته دا شمیره په لسو لکو کې درې ده. د صحت نړیوالې ادارې دا رپورټ وایي پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې مړو شمیره زیاته ده، خو دلته د کرونا ټیسټ سهولتونه د ګاونډي هیوادونو نه ښه دي. رپورټ تر مخه پاکستان کې په لس لکه تنانو کې د 3,000 لس تنانو کرونا ټیسټ کیږي. افغانستان کې دا شمیره نږدې 1500 ده. رپورټ تر مخه پاکستان کې د کرونا ټولو نزد ټیسټونه پایتخت اسلام آباد کې کیږي، البته صوبو کې دا سہولت کم دی. حکومت وینا تر مخه پاکستان کې روزانه د کرونا 20,000 نه 30,000 پورې ټیسټونه کیږي، خو ډبلیو ایچ او وایي دا به زیاتول وي ځکه چې دلته مریضان د حکومت لخوا ښودل شوی شمیرونه ډیر زیات دي. پاکستان کې د مې 9 نیټې حکومت لخوا لاکډاون ختمولو پس دلته د کرونا مریضان په زیاتېدو دي او مخالف ګوندونه په دې حکومتي فیصله تر نن ورځ پورې تنقید کوي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ او مشر صاد رفیق وایي اوس حکومت د سمارټ لاکډاون لړۍ پیل کړې ده، خو دلته مریضان دومره زیات شوي دي چې دغه شان سمارټ لاکډاون به سم مثبت نتیجې مخه ته رانه شي.
موجوده حکومت اس کے وزیر اعظم سب لگے ہوئے تھے اس بات پہ، ہم تو سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے اور پھر کوئی اشرافیہ کا نام لیتے تھے کہ جس نے اس کے بعد عید پر مارکیٹیں کھول دی گئی.
صاد رفیق وہی د صحت عالمی ادارې د ډاکټرانو تنظیمونو د پاکستان نه د مکمل لاکډاون غوښتنه څو وارې کړې وه چې کرونا ایرنس مخه دې ونیولی شي، خو وزیر اعظم دا چا خبره هم نه و منلې او اوس کیسونه دومره زیات شوي دي چې د سمارټ لاکډاون به څه ګټه مخه ته رانه شي. پاکستان کې د ځوان ډاکټرانو تنظیم یا وای ډی اے هم یو تازه بیان کې ویلي دي چې پاکستان کې د کرونا دومره زیات مریضانو پس اوس د سمارټ لاکډاون څه ګټه نه ده پاتې شوې او دوی د اختر نه وړاندې حکومت لخوا لاکډاون ختمولو فیصله مخالفت کړی وو، خو حکومت د دوی نه و منلې. همدغه وجه ده چې په پاکستان کې اوس د کرونا مریضان دومره زیات شوي دي چې ورباندې کابو راوستل به حکومت لپاره ګرانه وي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سلو د رنزونو ځانګړي روغتون پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي د کرونا روغتون کې د بدلولو اعلان کړی دی، ځکه چې د روغتون ودانې سر ته رسېدلې وه خو فعال شوې نه وه. حکومت وایي روغتون کې به یو نیم سل ایچ ڈی یو کټونه او 50 آی سی یو کټونه شتون لري. ډاکټران د حکومت دا فیصله ستایي او د ځوان ډاکټرانو د تنظیم عمومي سکرتر اسفندیار بیټونی وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي دي چې د سرآباد پېښور پر روغتونونو بوج کم شي. بل پلوته د صحت د سانګې خبریال مشتاق یوسفزی وایي حکومت باید داسې ارزي روغتونونه د صوبې نورو ضلعو کې هم جوړ کړي او د دې لپاره تړل شوي تعلیمي ادارې کارېدلی شي. وایي دې سره به هغو رنځورانو ته د درملنې مواقع پیدا شي کوم چې نور مرضونه لري. نور تفصیل په دې بابله د پېښور نه د وایس آف امریکا ډیوا خبریال مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د سرخار حیات آباد سیمه کې د ډېر مودې نه د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي یا د زړه د رنځونو د ځانګړي روغتون وداني سرته رسېدلې وه. د کم بنیاد چې 2015 کې د ایم ایم ای حکومت ایښو دی، خو د دې نه پس هیڅ یو حکومت روغتون فعال نه کړی شو او اوس چې دغه روغتون شاړ پروت دی، صوبایي حکومت د کرونا د مریضانو لپاره د پرانیستو اعلان وکړو. د صحت محکمه وایي روغتون کې به 150 ایچ ڈی یو یا های ډیپینډنسي یونټ کټونه او دا شان 50 آی سی یو یا انټینسیو کیر یونټ کټونه شتون لري. ډاکټران د حکومت دا فیصله ستایي او د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې عمومي سکتر اسفندیار بیټنې ډیوا ته وایي دې سره به د پېښور په نورو روغتونونو بوج کم شي.
نو دا یو د شه دمو سوچ د خالي بلډینګ کرونا پیسر ته ورکړ چې اړډی موږ سره په پېښور کې نور بیډز ختم شول وي او موږ ایون د ګورنمنت ته دا سجیشن هم ورکړای دا چې تاسو ټیسټ کوئ غړ غټ هاسپټل جوړ کړئ د کرونا لپاره چې کرونا سپیسیفیک یالته د اکسیجن بیډز
باید وایو. کله نه چې پاکستان کې کرونا رنز راګډ شوی دی نو سرکاري هسپتالونو خپلې او پی ډی ګانې تړلې او صرف د ایمرجنسي خدماتو واډونه پرانیستې دي چې ورسره د هاغو رنزورانو ستونزې سیوا شوې دي کوم چې د نورو مرضونو ښکار دي یا عملیاتو ته اړتیا لري. او د صحت د څانګې وتلې خبریال مشتاق یوسفزی هم د حکومت د دې فیصلې ستاینه کوي خو وایي نورو ضلعو کې هم بند تعلیمي ادارې د کرونا مریضانو لپاره کاری دی شي.
لیکن کی ټول تعلیمي ادارې بند دي، کالجونه نه سکولونه یوسته هغه هم په استعمال کې راتلی شي. نو دا اوس په کار ده چې لوکل چې کوم حکومتونه دي ځانیه ده هغه هم دا ماډل هلته کې اپلای شي او په نورو ضلعو کې هم د دېنو دغه کنټه کې ری سعودیت ورکي او دا کوم موجوده هسپتالونه دي دا د دې مریضانو نه لږ غوندې په دې باندې پوه کړم چې عام کوم مریضان دي غوردو
زیات کړه. په کم رفتار چې د کرونا د اغیزمنو شمیرې په پورته روانې دي او حکومت د عارضي روغتونونو بندوبست نه کوي، نو دې سره به موجوده هسپتالونو کې د عامو مریضانو سچې د کرونا د اغیزمنو لپاره هم کټونه پاتې نشي او وایي د کرونا په عارضي روغتونونو د حکومت مصرف هم ډیر لږ کیږي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
په غرنۍ سیمه کې په سرحد د هندستان او چین ترمنځ د جګړې وروسته ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د صبر نه دی کار واخلي. د امریکای خارجه وزارت هم په دواړو ملکونو د برداشت نه د کار اخستلو غږ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زمو همکار صدقه جان وړاندې کوي.
هندوستان وایي د ګولیا دوشنبه په ورځ د هند او چین د سرحدي ځواکونو پنخته کې شل عسکر وجل شوي، ول زخمیان دي او یو شمیر نور چینایي عسکرو نیولي دي. چین د هندوستان په دغه خبره رسمي دریز نه ښکاره کړي. په اټمي وسله سنبال ګاونډي هیوادونو ترمنځ په تیرو 15 کلونو کې دا تر ټولو سنگینه سرحدي شخړه ده. د ملګرو ملتونو ترجمانې اینی ایری کنیکول ویل په لائن آف کنټرول د هندوستان او چین ترمنځ د تشدد او مرګونو پر رپورټونو تشویش لري، خو دا خبره په پام کې نیولې ده چې دواړو ملکونو د تاوتریخوالي کمولو لپاره یو بل سره رابطې کړې دي. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ یو چارواکي وویل امریکا د نږدې نه حالاتو ته کتنه کوي او د هندوستان او چین ترمنځ د مسلې په پرم نتوګه د هواریدو غږ کوي. چارواکي ویل صدر ډونلډ ټرمپ دوه هفتې وړاندې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره د پولې د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. هندوستان ویل د چین سره په نښته کې شل عسکر وژل شول، ول زخمیان دي او یو شمیر نور عسکر نیول شوي دي. چین د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په هندي ځواکونو د پولې نه د راتېرېدو او د جګړې د راپارولو الزام لګولی دی. د چین پوځي ترجمان ژانګ شولی وویل د هندوستان سرحدي عسکر د زغم نه کار واخلي، د پولې نه د راتېرېدو او راپارونکي ګامونو نه د ډډه وکړي او چین سره د اختلافات ختمولو دپاره د خبرو لاره اختیار کړي. هندي چارواکي د چین دا خبره په مکمل توګه غلطه بولي چې جګړه هندي ځواکونو شروع کړه او وایي چینایي عسکرو د هندوستان په خاوره عارضي پوسټ جوړ کړی وو او کله چې هندي عسکر د تحقیقاتو دپاره ورغلل نو حمله پرې وشوه. د وی او ای د انګریزي څانګه په خپل رپورټ کې وایي د ګل دوشنبه په ورځ په ګلوان وادی کې د هندي او چینایي عسکرو ترمنځ جګړه کې ډزې نه وې شوې، بلکې د دواړو ملکونو پوځیانو یو بل په سکونو کانو او اوسپنو وهل. هندوستان د ګلوان وادي د یوې هوایی اډې سره تړلو دپاره سړک جوړوي. دغه هوایی اډه د چین پولې سره ډېره نږدې ده. د ګل دوشنبه په ورځ د جګړې نه وړاندې د تیرو څو میاشتو راسې د چین او د هندوستان ترمنځ په پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دواړو ملکونو ترمنځ په دغه سیمه کې پوله هم د لائن آف کنټرول په نوم یادېږي. دغه کرخه د دواړو ملکونو د کال 1922 په جنگ کې د ډزبندۍ وروسته راښکل شوې ده.
د کال 2010 د جولای په 12 نیټه انټرنیشنل آربیټریشن ټریبیونل د ریکارډ ډیک په اړه د پاکستان د فیصلې په خلاف په پاکستان باندې نږدې $6 بلیون جرمانه لګولې وه. اوس مطبوعاتي رپورټونه داسې رامخته شوي دي چې په دغه جرمانه کې پاکستان ته ځینې رعایتونه ورکړل کېدای شي. د دې قضیې ټول تفصیل د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
څېړنکاران وایي پاکستان د ریکارډک د قضیې په حواله باندې د جرمانې د ختمولو موقع موندلې ده. هغه په دې چې د سالیسي نړیواله اداره انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنټ آف انویسټمنټ ډسپیوټ چې د سرمایه‌کاري شخړې اواروي د سپین په ضد باندې د 143 میلیونو جرمانه پر دې بنسټ باندې ختم کړله چې یو سالیس سټان نیمر الیگزینډروپ چې د پاکستان په ضد باندې هم استازیتوب کړی و د معلوماتو په پټولو کې تورن ګرځېدلی دی. د جون د میاشتې پر 12 باندې د اکسیډ اډاک د ریکسیز کمیټې چې مشریه د مکسیکو ریکارډورا میریز هارینډیز کواله چې پاغه کې د پاکستان مخدوم علي خان او د فرانس دومینیک پاشیر د فرانس په ضد د یو شخصي انرژي د یو سرمایکار په حق کې جرمانه پر دې بنسټ باندې منسوخ کړل چې الیگزینډروپ د یو قانوني فرم برینټل ګروپ سره په لوجدې مودې زخه پېښورانه اړیکې پټ کړې وي. د ټریبیون د ورسپانې لمخه نړیوال قانون پوهان اټکل کوي چې پاکستان به له دې پریکړې وروسته سټیټان نیمرا الیگزینډرو چې دغه عدالتي کمیسون غړیتوب درلودي پر دې باندې به پښتنه راپورته کی. د پاکستان په ضد درې کسیز عدالتي کمیسون چې د چلی او د کینیډا د ټیټیان کاپر کمپنۍ ټی ټی سی $6 اربع تیر کال د جولای پر 12 باندې جرمانه یې شوه. دغه عدالتي کمیسون مشري د جرمنی کلاسوس کلاوس شچر د برتانیې لارډ هوپ او د بلغاریې استینیمر الیگزینډروپ شامل وو. د پاکستان په خوانی مرکزی وزیر او وکیل اجی رحمت الله کاکړ وی
ریکورډک مایننګ د تیتیان کوپر جوینت وینچر یو کمپنی دلته سروې کوله بیا وکړ شروع کاوی پرداغه باندې تقریبا د 200 ملیون ډالر د اخراجات حکومت راولاړ شو او دوی ته د مایننګ لیز چې دی د دې انکار سرمایه‌کاری خلانه د سوي صرف ابتدایي اخراجات 2 کروڑ دي اصلور اشاریه صفر اته عرب ڈالر چې دی جرمانه 1.87 سود پر جرمانه پښې لګي ټوټل 340 پښې نه په دغه درو کې یو دی ستنیمیر الکساندروف دغه خپل کمپنی شراکت دار شوی دی څو وخت دی ممبر جوړیږي د دې سنټر دغه حقایق پټ کړی دی خپل یو فریق دی پاکستان به چې پرویژن کې د دې بلډز
د پاکستان د سپریم کورټ یو بل وکیل او د بشری حقوقو د بلوچستان غړی حبیب طاهر ایډوکیټ وی چې د مادني وسایلو د سرمایه‌کاری کې ولسی خلک حکومت لپاره غورځولې دي
ریکورډک د خنوزموج د فیوچر جنریشن د هغه لپاره یو اساس دی زموږ خپل وسایل دی زموږ خلک باندې نه مصرف کیږي دا غا ډیسیژن شل ډیسیژن دی امید لرو چې مخته هم دا بلوچستان د لپاره فائدہ ورکړي
د قانون د څنګ مایرین وی چې د تاریخ په اوږدو کې سنټر فار سیټلمنت ډیسپیوټ اف انویسټمنت دا لومړی ځل دی چې پردا بنیاد باندې د دوی پریکړې منسوخه کوي ریکورډک د ایران او د افغانستان سره په پوله باندې پرته فضیله چاغی کړي مایرین وی چې دا د پاکستان تر ټولو غټه او د نړۍ په یو څو مهمو د سونی او د میسو په زیرمو کې شمیرل کېږي د پوخانی پوجي ډیکټاټور پرویز مشرف په وخت کې دغه پروژه د کینیډا او د چلی ګډي کمپنی تیتیان کاپر ته ورکول سواله په 2011 کې نواب رسانی پر دغه کمپنی باندې دا شرط ولګوي ماینینګ یا کیندل نسی پیل کوله چې تر څو پوری د سونی او د میسو جلا کېدو کار د لی په بلوچستان کې به تر سره کوي چې اوس په نړیوال سنټر فار سیټلمنت ډیسپیوټ انویسټمنت کې تر اورېدو لاندې ده حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه
هغه یو شمیر افغانان چې کورنۍ یې په پاکستان کې ژوند کوي او افغانستان ته د غم یا خاده لپاره تللی وو خو د لارې بندېدو له امله اوس په قاچاقي لارو په ډېرو غټو روپو د چمن په لار پاکستان ته بیرته راځي په دې اړه یو شمیر افغانانو سره د وایس اف امریکا ډیوا خبریال داود جبارخیل خبرې کړې او ریدو ته ستاسو پام راګرځو
زه خو وروره تقریبا درې میاشتونه بند پاتې وم په افغانستان کې او بیا ډېر په سختو لارو باندې راتاو شو د قندار ته لاړو قندار نه چمن ته او چمن نه بیا کوټې ته د کوټې نه بیا پېښور
چمن نه کوټې ته راغلی کنه نو دا تقریبا 100 روپۍ مې لګېدې
کوټې نه پېښور ورې په لوکل ګاډي او غټ ګاډي نه نو یو ګاډي موږ نه 50000 روپۍ واغستې دا په خبره پورې
ډېر کسان ولته پاتې
نه زرګونو کسان پاتې دي او ډېر د سي مجبور خلک پاتې دي چې دلته په خبر کې بچان سوال کوي او در په دره ګرځي ډېر موږ د افغانستان د حکومت نه او د پاکستان د حکومت نه دا التجا کوو دا خواس کوو چې دې خبره دې لګزور راوړي که اوس د سي د پار لار صرف دومره خلاصه کی چې ال تکم بند خلک پاتې دي هغه راوړي نو دا ډېر ښه خبره او د ټولو عزت به جوړ شي د ټولو هغه مشکلات به حل شي
100 روپۍ لګي
$25,000
$25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000
نه لاړل سره بل سوګو بل نه تر پیښور پورې 15000
داود چبار خیر وایس اپ امریکا یو رادیو پیښور
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هیر یې نکړئ